سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه خلاصته رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سارل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نه سیوش پنځوش مترو او د مخام شپګو د سارل شپګو په منځني څپه ټول شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا پروان او بامیان ولایت ترمنز لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو په وخت کې وخت خبري شانس خبر وکړي چې د پروان د شینوارو ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن څلور بجې سیلون راوتلی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوې دي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرګ شوب له وختو خبر نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې د پروان بامیان لوی لار سیلونو بند کړی چې روانه ولې د سیلونو طوفانونو لامل په ننګرهار کې و څلويختنه وژل شول او شاوخوا 350 تنه نور ټپیان شول. د اندېښنې شته چې د دې تلفاتو شمیر به زیات شي ځکه چې یو شمیر کسان لا هم تری تم دي. په کونړ، لغمان او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د 14 کسانو ژوند اخیستی او په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلی دي، خو له هغه ځایه د مرګ شوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې ویغونډې ته ویل غرب ادالري چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی دې راشي خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې 3 کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دي او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژلي دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرائیلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرائیل ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلي پوځیانو بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شوب لړولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمباری روانه ده. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا 6 کیلومتره مربع ده چې اسرائیل هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړي چې له جګړې پناه وروړي. د پاریس ښاروال نن د سین په سین کې لهو لمبو وکړه. 15 کلنې آن هیدو الګو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته وښایي دا سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت د اوبو د یو ځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې او د فرانسې حکومت مجبور شو چې د دې سین پر پاکېدو $1.5 میلیارد ولګوي چې د جولای په 16مه د المپیک د لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم چې څو ځلې د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې نتیجه یې ناکامه وه. خو د راپورونو له مخې د جولای له پایله چې پرله پسې بارانونه وورېدل او بیا هوا لمرینه شوه، نو د سین له نوو لابراتواري معایناتو څرګنده شوه چې اوس د المپیک لوبو لپاره دا سین چمتو دی. پاریس د جولای له پګوشته می د اگست تر 11مه د المپیک لوبو کوربه دی. او په ګرجستان کې نن د رختر د 4.7 درجو په شدت زلزله وشوه. د ازادي راډیو د ګرجي ژبې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د دوتوپلس څارکو خارګوټي لویدیز لوري ته په 15 کیلومتره کې وه. دا سیمه د ګرجستان له پلازمینې تبلیسي څخه 130 کیلومتره جنوب ختیځ ته پراته ده. د امریکا د جیولوژي سروې د راپور له مخې بیا دا زلزله د ځمکې په تل کې نږدې 90 کیلومتره ژوره شوې ده چې شدت یې 4.1 اټکل شوی دی. دا زلزله چې نن په سیمه ییز وخت د سهار 6 بجې وشوه په پلازمینې تلبیسي کې هم ټکانونه احساس شوي او تر اوسه یې د ثانی او مالي زیانونو راپورونه نه دي خپاره شوي. اسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره تما طالب اوریدل شي. په ننګرهار کې پرونی او د تیر ورځې سیلابونو خلکو ته پراخ زیانونه اړولې دي.
خدا په خپل د سړې او 15 نفر مشومان د وفات شوی دي.
هم درنګه د هغو کسانو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې له افغانستانه بهر دي خو الکترونیکی تذکره او پاسپورت نشي اخیستلی.
څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړېږي نه زه الکترونیکی تذکره نه لرم.
دا د سربیره د افغانستان سهیل ته به ورشو. د خوارځواکو ماشومانو وضعیت به هم در سره شریک کړو. نور مطالب هم شته. منتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د تای روشانه تخنیکی چارو پسند بلخت قرباني وو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او توپان زپلی وای له هم په ویره کې دی. وضعیت د شوې نه دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې توپانونو سخت زپلی او درنه مالی او ځاني زیانونه ورډولې دي چې له هم به سرپناه او لګنو سونځو سره مخامخ دي. ورزو فیروزی عزیزی ته چې لسیمې د راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید اورښتونو، غلې او طوفانونو سخت وځپ یو شمېر زیانمن سوي وای چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي ورسته مرګونو طوفانونو تری اخیستې دي.
مشومان د وفات شوی دي. فامیل چې دی هغه نفره شهیدان شوي دي. پنسټون والا راغلي هغو وعدې کړي دي. نور مخکې ورته نه دي رسېدلي. سرپنا د هغې ټول ختمه شوې ده. سرپنا نه لري. د کور ټول لوښي او د هغې ټول خراب شوي دي.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سختې ټپیانې او دا مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلا جان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمونږ کور کې کم څه چت باندې کمې شیشې وي، برقي غم غلې والی ماتې شوې، چتونه موږ ور شوې دي. نو موږ ډېر زیات تکلیف شو. اوس هم چې دی حالات اوسمان وریځ ده. موږ اوس هم په یره کې یو چې څنګه به د وسپات او باران طوفان بیرانه شي نور موږ ونه ځپي.
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیاوی د سیمه کې غلې او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړ توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي. اوبو چې هر شبکې تر 2500 فامیلو ته اوبو ورکړي. زموږ ولسونه د 15-14 ځینو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته دې تر زر زدګي ونه شي شاید یو لوی فاجعه یار مونږ ته شي. بلدار چې صحیح لاسرسي موږ دلته غته نه لرو. مریضان ته صحیح ټیمونه نه لرو. د دولت نه خواسته ده چې دلته صحیح ټیمونه راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو وایندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د شدیدو اورښتونو، غلې او طوفانونو له امله د 30 د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې ریوال سازمان سیف د چلډرن پرونسي شنبه د جولای په 14 په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړ کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 875,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې سوي دي. دغه ادارې په خپل دی راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړو سویو کورونو شمیر 400 یاد کړای. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو اف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدید و بارانونو، گلی، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې د خلکو کرنیز ځمکه او باغونه هم وران کړي، چې لای د کرشمیر او اندازې په اړه معلومات ندی رسنی سوی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ چې پوښي په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده اوس هغه روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل سره کارونه اورو.
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سېشنبې په ورځ په راپور کې ویلي د پداسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګ د عامې روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا ملاتړ کیږي ډېری هغه ناروغان ورزي چې اوږد واټن سفر کوي، ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې با کیفیته روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري. یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیه پروګرامونو لپاره ډېر کوچني وي. په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا مصف یو شمېر کورنیو سره خبرې کړي چې خپل ماشومان یې د مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنیو ته د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی، بلکې د پیسو نشتوالی دی. سربیره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود اوس په غوروختي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارزواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سم خوړو نشتوالی دی. د یو درې نیم کلن خوارزواکي ماشوم مور فرشته وایي چې پخوا به خپل ماشوم لپاره د روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول، خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
مواد چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو. خاون مې دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس. دومره پیسې نسته چې د ډاکټر ته بوزو، دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکی خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم یې خوارزواکی دی، د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته مو سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو، معاینه یې وکړه، وی ویل خوارزواکی دی، خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو، اوس یو څه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د جولای په 9مه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 23.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر را روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو افغانستان کې پاتې کیږم. د طالبان تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ورزو په تیر راپور کې اورو چې په کوم هیوادونو کې د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو اداره په پام کې لري چې دغه مرکزونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د بریښنایي تذکیرو ترڅنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د بریښنایي تذکیرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د بریښنایي تذکیرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د بریښنایي تذکیرو د ویشت اتاویا فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول ترې یو لزره تذکیرې ویشل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بریښنایي تذکیرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پرېکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د بریښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د بریښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې دی.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تلی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب ده، الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د بریښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډیره سخته وي چې د بریښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیري پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د بریښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولۍ او هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د بریښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي خې. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د بریښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بعد افغانستان په جنوب کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه هم درته تفصیل ولرو، خو اوس ورځو نړۍ ته سر ورښکاره کوو. په عمان کې د شیو پر یوه مسجد د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیه پکې اقلیت دي او خلک یې تر اوسه له دا ډول نامنیو او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات هم چې ورنورو.
دایښ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ ویلی دی چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبې په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یوه جومات برید وکړ چې تر سهاره یې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ډلې یوه ویډیو هم په ټلګرام کې خپره کړې او ویلې دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یوه بله ویډیو هم په خواله رسنیو کې خپره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جوماته د تیښتې په حال کې ښکاري. د رویټرز اژانس راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شوی کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبې په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمېنې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دشتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تخار ولایت مرکز طالقان خار د نن د عمومي سرک د رغولو کار د نیمګړی پات کېدو مسلې د ولایت اوسیدونکو سختندېخمن کړی دي. د طالقان خار اوسیدونکو دا کوي چې د دغه ټولګټي پروژې کار تیر کال د ژمي په موسم کې د خروالۍ لوري پیل شوی وو، خو د اړوند چارواکو د نه پاملرنې له امله یې کار نه دی بشپړ شوی او په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ګډوډۍ ډېرې شوې دي. ورسره ورزو سیمې ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیايي پروژې د کار درېدو د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیا کار پیل شوی وو، خو د قراردادي شرکت له لوري د دغې پروژې کار درول شوی او له امله یې په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. همین همدرد چې په طالقان ښار کې دوکان لري په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل،
بعد از دې کار کې شروع شد یک امی جویا درختار قطع کردن.
د دې پروژې کار په ژمي کې پیل شوی و. د سړک د غاړې ونې ووهل شوې او لختي وکیندل شول چې ګواکې د ښار سړک پراخوي، خو د ژمي فصل تمام شو اوړی راغی، خو د دې ټولګټې پروژې کار لا هم نه دی بشپړ شوی او خلک یې سخت په تکلیف کړي دي.
د طالقان ښار یو بل وسیدونکي کامران حبیبی راته وویل،
ما از امارت اسلامي او از ادارې مربوطه خواهشونه تقاضا میکنیم که در رابطه
با موږ له اړوندو ادارو او چارواکو غواړو چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د دغه پروژې نیمګړې چارې پای ته ورسوي تر څو په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه راټیټه او نظم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د تخار ولایت د طالقانو ښاروال قاری نقیب الله محمد الله هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې د عمومي سړک په اوږدو کې د یو شمېر ادارو لخوا ځینې تخنیکي چارې نه دي پلي شوي او له امله یې د سړک د جوړولو چارې ټکنۍ کړې ده. د طالقان ښاروال ازادۍ راډیو ته وویل،
نظر به بودیجه ښاروالۍ هیڅ مشکل مالی وجود نداره.
د دې پروژې مالی لګښت د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي چې د بودیجې په برخه کې کوم ستونزه نشته دی، خو د پروژې په مسیر کې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د برېښنا د پایو او د اوبو د پیپونو انتقال او نصب په برخه کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي او له امله یې د سړک ته جوړولو چارې ټکنۍ کړي دي.
د قراردادي شرکت مسؤول ابو رحمان حمیدا کوي چې د تخار د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د نه همکارۍ له امله د دغه پراختیايي پروژې کار درول شوی دی.
تقریبا 2% بیشتر از 2% کې کار مو مونده هر زمانه کې اداره
د دې سړک کابو 3% کار نه تمام پاتې دي او دلیل دا دی چې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د سړک پوګدو کې تخنیکی کارونه نه دي تر سره کړی چې موږ هم پاتې کار تکمیل کړو. موږ تمه لرو چې اړوندې ادارې به په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو د سړک پاتې کار تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د برېښنا او د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو ادارو چارواکي بیا دغه ادعاوې ردوي چې ګواکې د دوی د نه همکارۍ له وجې د دې پروژې کار ټکنی شوی دی. دوی ادعا کوي چې د دغې پروژې د پلي کېدو په برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتو دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روختون مسؤلینو په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی دی. د روختون تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان د روختون ته تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان ورول شي و چې تر ټولو ډیرې له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ورغلي وه. د روختون ډاکټران د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نو ورکول بولی. ورزو د افغانستان سویل ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میروی سبزوی روختون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسی ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانی راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میروی روختون ته راوړی وای، لته یو شلو روز رئیس مریض دی او د شری نشي سرګندې سی بي.
ما د زوی د شلو روز کې چې دغه مریض دی ورم راول وختم بستر کو ل کلمو تاو او تبو شلو روز بستر کړو بیا مې کورته یو کوري واته سمو برته مې راول دلته دلته سم راول په یو په غوډه وات کول سی هغه وختم مریض ول دریم ورځ بعد من طرف مانو سیدا مشره ده کو کې یو بل مریض لرو هر وخت هغه ست کلمو چاله هغه وی وس نن دلیات و ما ورز دس دلی راغلی انده دولین وری بستر
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشمانو د څنګ مشر عنایت الله حکیمی وای یوازې په تیرې و میاش کې په شری ناروغي اخته شدید 115 سلویش ماشمان بستر کړي او 300 ماشمانه د سراپا په شکل تداوی کړي دي. هغه زیاتوي چې دغه ماشمانو ډیره برخه ولسوالی او لیرو پروتوسی مرابل سی بی. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیاتیږي چې اصلي لامل یې د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس سبزوی رختون ته په چیر میاش کې 115 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخات مو او پی ډی درلود په سراپه شکل چې کور تر اوسه سوي دي. نو په چیر میاش کې 115 مریض موږ د سرخکان یې مزل درلود چې په دې کې زیات واقعات سوله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډیر مریضان راتلل مراجعه کول د لوی ولی ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اخته سی بیوایي په لیرو پروتوسیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشټوالي د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته سي. بي بي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي
بیا چې مراوسي بیا د اخته سي را شری په مریضي خپل چې غوالي ته بیا کېدل یا مې درته راوستي دلته هم دغه کېږي ته راوي کېږي نو زه د یو څو دغونو سمسه به خپ ازاب وسکجن زه نه یسکجن دي نستکه.
د نورزلا په نوم یو بل میرمن وایي یو ځل خپل لور په کندهار شهر کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړی و خو د څو ورځو تیرې دوه وروسته یې لا هم ته بدلودل چې اوس میرویس روغتون کې بستر کړی.
چې انا تا یو ور سپراک او کای و عملو دا غسن د لې بستر کړ او بیا هم بوتل بیا بل ځای نه سپرو پر سي دي بیا پای و کې بستر دا غس بیا کور په تا بیا م درې شپې لاس کې کې دل بیا م را وسل دي او اوس بس اغه دا شری دي او اوس نن درې م د لې بستر دي.
د روغتیاي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ شي او په ځانګړي توګه په لیرو پروتوسیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل شي. د میرویس سبزوی روختون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کورونی د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیاي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي ترڅو د ماشومان روغتیا خوندي وساتل شي. ډاکټران د غشان له کورونی هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
په ننګرهار کې روستي او ورختونو او توپانونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني اسکنونه اړولې دي. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ تر ماښامه په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو کې شدید ورختونو ګلې او توپانونو له امله د 30 کسانو د مړینې او د 350 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای 14 په خپل خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په ننګرهار، لغمان او کنړ کې سخت ورختونو، سیلابونو او توپانونو څلوېښت کسان مړه او 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. نن د مایکروفون ساسي پروگرام کې په همدی موضوع خبرې کوو. د افغانستان د مخام لوتره تو کولای شي استډیو ته زنګ ووهي او خپل ستونزې سره شریک کړي. دوی مننه مې کې د تظاهر کاروان روغ ترغي وړاندې لاند خبرو.